نې مثبت پیښې او د دې ناروغانو بستر کېدل په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې. له تیرو اوو ورځو راهیسې هره ورځ په متوسط ډول 1,00,000 کسان پر کورونا اخته شوي او دا مهال 15,000 کسان روغتونونو کې بستر شوي دي. له تیرو دوو اونیو راهیسې په ورځني ډول 1,500 امریکایان د کورونا د ناروغۍ له امله مړه شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ دا نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو وویل د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونیز خبرونه ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې زما همکار ملالۍ بشیر مختوړي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس من د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي زملالي بشریم. تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي. نن د ځوان فکر خبرونه پر دې موضوع ده چې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره ځوانان په لوی شمیر کې په قانوني او غیر قانوني توګه له افغانستانه د وتو په حال کې دي. د دې ستونزې پایلې به د افغانستان لپاره څه وي چې لوستي ځوانان لاړ سي هیواد ته به څومره زیان ورسیږي؟ د دې خبرونی میلمانه عبید الله وردک صاحب د کابل پوهنتون استاد او فیلن په دلی شار کې د دکتورا د دورې محصل دی او همداراز برا سره شیر احمد فیضی صاحب چې انجینر دی او د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنیز د ټولنې د ګډې جرګې رئیس دی. دوی به له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او موږ به د ځوانانو د وتو په اړه او امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د لوستو ځوانانو د افغانستان د تاګ په اړه باندې له دوی سره خبرې کوو. همدا اوس زما همکار میر احمد صافی صاحب راته وایي چې عبید الله وردک صاحب له موږ سره پر لیک دی. وردک صاحب ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. وردک صاحب تاسو زموږ موضوع اوریدلې ده او پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی، د طالبانو حمله پر شارونو او کلیو باندې پراخسیوي دي او ځینې ولسوالیو هم په دې وروستیو کې سقوط کړی دی. د همدې کبله ګڼ شمیر لوستي ځوانان په قانوني او غیر قانوني توګه له افغانستانه د وتو په حال کې دي. د دې بهیر پایلې به د افغانستان لپاره څه وي؟ تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
ډېره مننه بشیر خور. لکه څنګه چې معلومه ده موږ په افغانستان کې تېرې څلوېښتو کلونو راهیسې تقریبا همدغه ستونزه لرو چې کله چې دلته سیستم جوړ شي یا ماشین جوړ شي نو د ماشین د چلولو لپاره بشري قوې ته ضرورت شته. نو دا شې کوه چې همدا لوستي ځوانان د دې شلو کلمو کې نسبتاً یو ښه روش کړی وو. د بعد مرګ او سوالسته جګړو له لاسه موږ په دې حالت کې چې سیستم د باندې تلو په حال کې او دا ځوانان ټول په څه شکل باندې تر دې شوي چې باید دا سیستم په دې وچ لري. په ټول کې دا د افغانستان لپاره یو ډېر تحقیق او موږ د دې په شاته تاکو او نور ټول نړۍ کې تاسو وګورئ نو هغه خلک د بشري قوه د نورو هیوادونو او یو څه امکانات سره غوړي ټول ته تاسو ته چې څه پرې دی هغه لوستي کارتون چې کوم دی هغه خپل په دې کې تاسو وینئ چې د مهاجرینو کوم څنګه چې تاسو ته ښولای چې کله مخکې چې څه کړی کله دې 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 شولې نو د سوریې نه کوم مهاجرین ټول اروپا ته نور کوځي په دې په کومه کومه خبره چې دا د یو علاج دا او چار ټول لوست خلکو ته هو یو سوریې کې د ډاکټرانو او انجینرانو او یو بل ډول پاتې متخصصینو نو اروپا او امریکا یا نور ټول نو د دې چې دې کله خپل غوښتنلیک سره نو دې په کومه باندې منل کېده نو که وایو ټول دا ځکه یو چې دا ټول هغه خلک چې کار ته آماده دي او دوی د خپل سیستم لپاره او د خپل هیواد لپاره ګټه ترې اخیستلی شي. متاسفانه دا د افغانستان لپاره یو شاتګ دی او امکان لري چې امنیتي وضعیت هم ډېر ښه شي درته او یا نسبتاً ښه شي. اما د دغه بشري قوې واثر یا د دغه لوستو ځوانانو واثر ته بېڅه خدمات نو دوی چې کله د اوس سیستم نه ساتنې لاره ته براله کړی وو او دا له لاسه ورکوي نو د بیرته راتګ لپاره یې موږ هغوی ته ډېر څه نه لرو چې ډېره هیلهمندي ورکړو. اگر چې وضعیت ته افغانستان موږ ټول درک کوو کوشش به ورسره کړو هغه کوم اخلاقي او انساني وجیبه کومه ملي وجیبه چې موږ به د هغه ټولو لپاره به کوشش کړو چې بېرته د خلک راشي او یو هدف الله شي. شرائط ټول هغه کسان چې په جنګ کې دخیل دوښتنه دغه ده چې د دوی د کانت لپاره باید زمینه برابره نه شي په هغه شکل باندې چې دوی مجبور وي.
بله بل پښتنه به دغه در څخه وکم وردک صاحب چې تاسو زموږ او د نورو رسنیو راپورونه لیدلې دي چې په ډیری مواردو کې طالبان د خلکو کورونو ته ورغلي دي، د هغوی ځوانان یې راستل دي او هدفي وژنې کړې دي، او دا خلک ناهیلي کوي او خلک د همدې کبله چې خپل سر وژغوري وزي د افغانستان څخه. یو مورد یې دغه دی. نور موارد کې داسې اقتصادي ستونزې هم وی چې ځینې خلک خپل اولادونه چې عمرونه یې هم کم وي نورو هیوادونو ته لیږي. آیا ستاسو په فکر دا یو بل ستراتیژي هم کېدای سي د سختریزو چې له افغانستان څخه لوستې او پوه ځوانان اړ کړي چې دوی افغانستان پرېږدي تر څو پر هغو خلکو باندې دوی خپل واکمني په اسانۍ سره ټینګه کړي چې دومره لوستې نه وي یا د نړیوال یا د افغانستان په سیاست باندې ډېر سر خلاص نه وي؟
خبره ډېره خبرې خلک وخت وخت باندې څه اقدامات شوي دي. دلته موږ دغه نه راځو چې دښمن به دغه څه وخت نه کوي. هغه خو د خلکو په مرګ پسې راغلی مشکل او یو چا په مرګ دي، نو د شړلو ستراتیژي خو د اسلام سره لرم چې خوشبخته وي چې دوی دغه چانس په لاس باندې ورکړي چې پاتې پاتې شي، دا بل هېواد ته لاړ شي، هغه بل ښار ته لاړ شي. اصلی خبر دا هم از اینو به دیگر در خلق نکیه چه کم را آورده چه هر افغانستان اسلامی دوری دولت اخلا این و نشوی که اولا این از وانان اغا شکل بانده دید سیستم که جد کرد چه اغا انبال تا پاتیش یا پات که در به زنینه برابرشی دلتا تا سیستم که دیر به اغلا بیش دیدی دید اغا زوانان که دیر قربانی ورک کرد و غوی نوالا به هر تحصیل کرد و کله چې دلته راغلم نو په دې نوم او په بل نوم باندې هغوی بدنام شول، او که چېرته امنیت هم وي نو هغوی باندې هغه کاري چې هغه ډېره زیاته تنګه شوې ده. تاسو پوهېږئ چې په درېیم نړۍ کې یا په هغه وروسته پاتې هېوادونو کې چې افغانستان هم پهغه کې راځي، نو د هغوی د خلاصون یا د نجات یوه لاره دا ده چې هغوی د نورو هېوادونو نه خپل قدرونه باید راوړي بېرته خپل هېواد ته. مثال مثلا موږ تاسو هند وینو یا بنګلادیش وینو، نو هند کوم قدرونه چې لري په بهر کې امریکا کې اروپا کې همداسې بنګلادیش او نور هېوادونه دوی ډېر زیات کوشش کوي چې خپل هغه قدرونه دلته خپل هېواد ته راوړي. سیستم کې دوی چلېدل د دې د ګټو د ماحول سره پلاسي او کوم غوړي تعداد هم شي دوی دې ښه توصیف کوي او کله چې خپل واده لپاره ډېر ښه خدمات وکړي په افغانستان کې نه تاسو څنګه دا موضوع بار اخلي نو بیا که ما چې ورنه کوم د لوازې لپاره هیڅ منظم پلان نه درلود چې بهر خپل لوست تعلیم چې هم بهر کې دی بلل او هغه ځکه چې کلیبي او په دې تخنیکی مطالعه باندې چې په افغانستان کې تخنیکی نشته یا ډېر لږ دي نو دا نه کومه تیوري خپل یو تر نشته یستنه خپل یو څه نوم چې څه کوي کوي د وګړي د تاک مخه هم نشي او د وګړي د تاک د مخنیوي لپاره هیڅ کوم منظم پلان نشته دی ترته د نامې د څنګه نور تیر جرګې چې مخکې ما یو دا نه وصله چې په سیستم کې ډېر زیات دی دا نه کوي او هر موضوع چې دلته وی دی د راتلونکو موضوعاتو د سیاسي د حاضر کوي او علي مسلکي عارف چې د هغه د خپل قوم ورته کې د پټیټي خلک شته او د دې د خپل چې په ځوانان کار کولای شي چې هیڅ به هم سره مشکل ونه لري خاصن د یو خاندار کم پلان جوړوي چې باید د جواز نه او لا شي او د بل خاندار د مخنیوي لپاره هیڅ کوم پلان نشته نو تدید چې په داسې حالت کې چې موږ دغه مرحله ته داخله شو او خپل اهداف شلري اسانه باندې کوشش وکړو چې ورسیږو.
ډیر مننه وردک صاحب، تاسو له موږ سره د ټلیفون پر لیکه پاته سی په همدې خبرونه کې بل تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. اوس هم انجینر شیر احمد فیضی له موږ سره د ټلیفون پر لیکه دی چې د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو د ګاډي جرګې رئیس دی. فیضی صاحب ډیر مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
مننه، سلامات سه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوو.
فیضی صاحب له موږ سره په دې خبرونه کې عبید الله وردک صاحب هم ګډون کوي چې د کابل پوهنتون استاد دی او اوس مهال په ډیلی شار کې د ډاکټرا د دورې محصل دی. د دوی خبرې به تاسو اوریدلې وي او زموږ د خبرونې موضوع هم له تاسو سره مخکې شریکه سوې ده چې موږ پر دې اړه باندې خبرې کوو چې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د افغان ځوانانو په لوی شمیر له افغانستانه په قانوني او غیر قانوني توګه وتل د دې هواد لپاره څومره په زیان تمامې د لایسي په دې ورستي کې تاسو به د راپورونو اوریدلې وي فیضی صاحب چې داسې سوي دي چې په بهرنیو هوادونو کې چې هغه افغانان لوړې زده کړې کړې وي په ځانګړې توګه هغه کسان چې نظامی زده کړې کړې دي په بهرنیو هوادونو کې او بیرته راغلي دي د افغانستان د دفاع لپاره لکه پیلوټان او داسې نور راپورونه وایي چې دوی په ځانګړې توګه په نشه سوي دي هدف ګرځېدلې دي ځکه چې سخت دریځ غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې توګه کمزوري کړي چې هغوی هوایي ځواک ونه کړای سي چې په ښه توګه باندې فعالیت وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت دې ته ټیټ کړي چې یوازې پر مځکه باندې ځواکونه جګړه وکړای سي نه د حواله لاري. د دې ته په کتو آیا تاسو په دې باور یاست چې لوستې ځوانان قصدن هدف ګرځي د سخت دریځو لخوا؟
بله، نو دا موږ نه د افغانستان خلک د افغانستان ولسونه دا درکړي، دا موږ منو چې ستونزې شته، مشکلات شته، هغه په تخنیکی برخه یا په ټولنیزو برخو کې. نو د همدغه ستونزو د همدغه بحرانونو د مدیریت لپاره د ټولنیز وضعیت، امنیتي وضعیت، د تامین او د خلکو د ولسونو د خیر او بقای لپاره بیا ضرور ده چې موږ او تاسو همدغه مشکلات ومنو، همدغه ریسکونه باید منو، همدغه ریسکونه دي، همدغه ستونزې دي چې موږ او تاسو د ژوند هغه معیارات، هغه امیدونه چې د افغانستان خلک لري خصوصا په دغه یوشتمه پیړۍ کې چې رسیدګي ورته وکړای شي، نو دا مرحله به تیری کلم چې دا مرحله تیره کړه نو د هغې نه موږ او تاسو بیا کړای شو د ژوند هغه لوړې سوکې، هغه توقعات چې خلکو لري همغه ته بیا موږ رسیدګي وکړای شو. دا موږ منو چې د افغانستان دښمنانو، د افغانستان د خلکو دښمنانو په دغه لټو په دغه کوشش کې چې د افغانستان خلک خصوصا ځوانه طبقه یا ځوان قشر له هر برخه نه دوی مایوسه کی نه امیده کی ترور کی تهدید کی نو د تهدیدات سره سره دا ما مخیا دا ونه وکړه چې دا باید موږ ومنو او کوم موږ هغه ستراتیژي کې هدف چې دی همغه دا باید موږ رسیدګي وکړای شو نو دا باید حل لور نه چې د دشمن دغه شوم اهداف چې دوی په دغه لټه کې دي چې دغه شوم کړنو په تر سره کولو سره ځانونه ورورسي نو د همدغه اهداف د لمنځه وړلو لپاره دغه هغه مرحله دي چې موږ د خپل سرو په بدلو کې د ته باید آماده اوسو چې دغه د دوی دغه شومې کړنې شانډې کړو او نوی نسل ته یوه معیاري دروازه خلاصه شي چې هغه د سولې او ثبات او امنیت او شفاف افغانستان درلودونکي واوسو. همدغه خلک د افغانستان ځوانه طبقه د راتلونکي نسلونه د امنیت او سولې او د یو معیاري ژوند په فضا کې دوی ژوند وکړي نو دې لپاره دا باید دغه ستونزې ومنو تر څو پورې موږ او تاسې همغه مقاصد ته ورسیږو.
مننه فیضی صاحب. ستاسو پام یو راپور ته اړوم چې د اروپایي ټولنې شپږ غړي هیوادونو د دې ټولنې له اجرایوي ادارې څخه غوښتي دي چې باید افغانان له دغه هیوادونو څخه و ایستل سي او بیرته افغانستان ته ستانه کړای سي یا ډیپورت کړای سي. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې دا څومره لوی بحران دی د افغان ځوانانو لپاره چې په څومره ستونزو باندې دوی ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسوي او هغه هیوادونه یې نه مني او بیرته یې را ډیپورت کوي؟
نو سره له دې چې ما مخکې یادونه وکړه موږ او تاسو باید د افغان کډوال یا هغه ځوانان چې دوی کډه شوي دي خپل هیواد خپل مینې پریشي او نورو بهرنیو هیوادونو ته تللی دی هغوی ستونزه موږ درکوو. او په اوسنی حالات کې د تاریخ په اوږدو کې به همدغه هیوادونه د افغانستان سره د مورو مایري چلن کې له یو اړخه دوی د افغانستان سره خپل خواخوږي خپل همدردي ښیي له بل اړخه بیا همدغه زمينه همدغه اوس افغانستان د افغانستان خلک تاسو د حال شاهدان یې چې ابل ورځ مو د هلمند وضعیت ولیدل د امو د کندوز وضعیت ولیدل همدا اوس د کابل وضعیت وګورئ چې څومره خلک راکړه شوی دي همدلته میش دي دوی په بدو حالاتو کې دي. نو دا همدا علت همدغه خلک دي چې لا یو ورخه خلکو ته زمينه سازي کې دا وتوي چې موږ زمينه ورته برابرو لبل اړخه په بیرحمانه ډول سره خلک سره غو زوی پورې رسیدګي کړي نو بیا دوی دته مجبورۍ چې باید افغانستان یا خپل هیواد ته دوی لاړ شي نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه خو په یو معیار په یو شرایط نو د هر شو وخت سره د هر زمان او مکان سره موږ باید تصمیمونه شو دي همغه تصامیم او په ترلاسه کولو سره باید موږ فیصله وکړو. نو دا به مناسبه خبره نه وي چې د افغانستان د خلکو نه د افغانستان د ځوان نو نسلو د مجبوریتونو نه دوی د رقم ته د رحمانه استفاده کوي کړي دي کوي او په راتلونکي کې دوی همدغه پلان لري چې دا خلک مجبور کړي د دوی د مجبوریتونو نه بس ناروا استفاده وکړي. نو هر موضوع ته هر اقدام ته هر وضعیت ته په کتو سره دوی باید اقدام وکړي. ها خلک چې اوس عمل ترسره دي دا باید حل لار نه شي د یو ورخنه دوی همدغه خلک په افغانستان کې د افغانستان په ولایتونو کې دلته جنگونه شروع کړي دي د افغانستان خلک چې دا کوم مشت خلک په افغانستان کې دي په مختلفو ولایتو خلک بي ځای شوي دي نو دلته داخلي بي ځای شوي دي بي ځای شوي مغلرو لابل اړخه دوی هغه خلک چې یو نسبی ژوند لپاره هغه تکلیفونه او زحمتونه په ځان وګل تر هغه هیوادونو پورې ځان ورسول اوس په جبرانه ډول سره هغه موانع ورته جوړي ستونزې ورته جوړي چې بیرته هغه خلک واسوي چې دوی خپل هیوادونو ته حضور سره دوی سوق کوي راولېږي. نو دا به د حل لار نه دا به د نړۍ د انسانانو د قوانینو د مدني او ټولنیزو قوانینو خلاف اقدام وي او همدارنګه هغه نړیواله اعلامیه چې موږ او تاسو مطالعه کوو د همغه معیاراتو په خلاف دغه عمل فکر کوم چې دا به مناسب نه دی همغه معیاراتو خلاف به دغه کړی چې دوی ترسره کوي.
مننه فیضی صاحب. اوس هم وردک صاحب او فیضی صاحب تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې یاست. زه فکر کوم چې ځینې اوریدونکي به هم راواخلو د دوی پښتنې به له تاسو څخه مطرح کړو. میرحمت صافی صاحب چې تخنیکی چارې پر مخ وړي وایي چې یو اوریدونکی دی زه به ورسم دوی پښتنه به راواخلم. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم بشیر خور.
وعلیکم سلام. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لرئ.
خوشحاله اوسې بشیر خور برستهار له کونړ ولایت څخه.
سهار صاحب، زموږ موضوع دا ده چې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره ځوانان په لوی شمېر کې له افغانستانه په قانوني او غیر قانوني توګه وځي، او دا به د افغانستان په راتلونکي باندې څومره منفي اغېز وکړي. په دې خپرونه کې له موږ سره لکه تاس چې واورېدل عبیدالله وردک صاحب د کابل پوهنتون استاد او انجینر شیر احمد فیضي صاحب دي چې د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو د ګډې جرګې رئیس دي. تاسې له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ؟
خورجان پوښتنه مو دغه ده چې دغه ځوانان چې وځي هر هېواد په خپل هغه کې دوی به په سخته باندې وځي، مقصد مو دغه دی چې چېرته
فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. صافی صاحب وایي چې یو بل اورېدونکی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې،
سلامونه ملالۍ جانې تاسو ته او هغه خواږه ملګري چې ازادي نظم او ستا واز دوري ټول خوګو ته سلامونه کوم. همدا وخت مو نیک مرغه.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که زموږ له میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني.
مننه ملالۍ جان خور، زه هماغه اسدالله صافی دونو کور لغمان نه یم.
اسدالله صافی صاحب، مننه. زموږ میلمانه عبیدالله وردک صاحب او شیر احمد فیضي صاحب دي. که تاسو د موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ؟
مننه ملالۍ جان خور، لومړی به زه خپل نظر څرګند کړم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دوام کړی ده، اوس هم دوام لري. په ځینو ولایتونو کې کارونه نشته ده، ځوانان ډېر بیکاره ګرځي، په کلي کې یو بل سره جنګونه کوي، لانجې کوي، او په تیره په زموږ لغمان کې همدارنګ ځوانان ډېر زیات بیکاره دي، جنګونه دي، کاروبار نشته. د ځینې خلک پلارانو ځمکې خرڅې کړلې او خپل زامنې په دې پیسو باندې اروپایي ممالکو ته ولېږه. څوک لاړ ژوندي ورځې، څوک په لارو کې مړه شول. نو په دې زه ډېر خوشحالېږم چې یو ځوان خپل وطن ته کار وکړي، خپل وطن کې تم شي او خپل وطن ته کار وکړي، که انجینري بخش کې، ډاکټري بخش کې. نو زموږ ډېر زیات خوشحالي ګو ملالۍ جانې، خو دلته موږ دولت زموږ د ځوانانو غم نه خوري، همداسې خوشي کړي دي. ځوانان همدې ته تم کېږي چې نشه یي توکو ته مخه وکړي، نشي کې ځینې نور داسې کارونه وکړي چې هغه د وطن بحران ته، بد وطن موږ بحران ته وړي. ځینې ځوانان دي اوس په امنیتي ځواکونو کې مردمي کې وظیفې اخلي، نو ټول روان دي په مرګ طرف ته روان دي. ملالۍ جانې خور، زما پښتنه دغه ده ستاسو مل چې ما پښتنه میلمن هم دغه ده ملالۍ جانې، چې دوی څومره کارونه کړي ځوانانو لپاره چې ځوانان په کار شي، څه کارونه یې کړي دی؟ خو بیخي زما په نظر هېڅ کارونه هم نه دي کړي ځوانان لپاره چې په خپل وطن کې تم شي او خپل غریبي او خپل وطن لپاره کار وکړي.
بلې، تاسو پوښتنه مو واخیسته او تبصره مو هم واخیسته. یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم خورې.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که زموږ له میلمنو کومه پوښتنه لرئ؟
اول خو میلمه ته سلام، او د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام. احمد همدرد در سره په اړیکه کې د لغمان نه.
همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. موضوع مو اورېدلې ده چې پر دې موضوع د خبرو لپاره عبیدالله وردک صاحب او شیر احمد فیضي صاحب له موږ سره همدا اوس د تلیفون پر کرښه دي. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ؟
دواړو ته بیا هم سلامونه وایم، او د ما خو یو نظر ده کنه، دا به ووایم په دې هیله چې بس خپه نه شئ. نظر خو مې دا ده خورې چې دغه شل کلن جنګ دلته ډېر بچي زېږولي دي که نه. دا بچي دا دي چې مطلب دغه طالب چې دا څوک حکومت کښې د هغه سره زیاته کړی یا زیات هوشیار چا وخت ته رسېدلی د هغه کورنۍ سره، هغه ته مطلب مالي ځاني زیان رسولی. اول زه خپله څو داسې کورنۍ پېژنم چې د هغې جداد مطلب قبضه کړی ده، یو په یو ډله کښې ده، یو په بله ډله کښې. اوس چې خلک په دې پوه دي چې یاره اوس حالات مطلب بېرته طالبانو ته وخت لاس ته ورځي، نو هماغه خلک ټول په وتو کښې دي که نه. اوس مثال خبرې چا چا ته ضرر نه وي رسولی، اول اوس حکومت څخه اول زه یو ولسی وګړی یم، زه که اشرف غنی باچایي که محبت الله باچایي که کمبل باچایي، موږ ته صرف پامن په کار ده او مطلب روزګار په کار ده. دا کوم ځوانان چې ځي دا ګوره له مرګ نه څوک تښتېدی شي، نه چېرته څوک مرګ نه په منډه خلاص شوی ده، او نه به انشاءالله هلته هم تاسو وخت تېروئ. دا لرې ملکو کې کوم عذابونه او کوم طوفانونه چې هلته راځي هغه بیا په افغانستان کې نسخه مطلب مرګ هر ځای کې انسان ته راځي، او دغه زما نظر اوسې ډېر دغه خلک روان دي چې اچا یو بل سره زیاته کړې ده، او بس اوس وخت هغه نورو مدیانو ته لاس ته ورځي، او بس دوی پلو کې دي، دوی هغه نه شي کولی چې دوی ماتل شي، دوی اشارې دی نه شي نو لنډه ده. دغه مې نظر وکړ.
مننه همدرد صاحب. اورېدونکو د یادولو وړ ده چې نه یوازې په د افغانستان په جنوب کې بلکې په شمال کې هم په ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي. په هلمند، کندهار، همداراز په شمالي ولایتونو کې د جګړې لکبله او د طالبانو د حملو لکبله خلک لخپل کورونو وتلو ته ارسوی دي. ځوانان ارسوی دي چې افغانستان پریږدي په غیر قانوني توګه او په قانوني توګه له دغه هیواد څخه ووزي. دا چې همدرد صاحب وویل چې که هر څوک بچاوي دوی یو دای به خوشاله وي ځکه چې یوازې سوله غواړي. دا خبره د خپل نظر دی چې موږ واخیستې و مورې دی، خو دا هم باید هیر نه کړو چې د همدغو جګړو د همدغو حملو له کبله خلک ارسوي دي چې خپل ځایونه او کورونه پرېږدي. که وضعیت سم وای، حالات همغه سوای لکه مخکې چې و، خلک به هیڅکله خپل د خپلو کورو څخه نه وتلی، خپل کورونه به نه پرېښودلی او خپل ژوند به له لاسه نور کولای. اوس هم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلام ماما، سلام نو نیکی له تاسو ته، تاسو درنو من منو ته وړاندې کوم کورم آباد.
سردار محمد صاحب ډیره مننه چې موږ ته مو زنګ وهلې دی. که تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
میلمانه به موږ ته څه جواب ووایي؟ خورې میلمانه خپل هم په همدغه جنجال باندې ککړ دی چې جنګ ورک شي. میلمانه به څه موږ ته ووایي؟ موږ ته به د ځوانانو ووایي د پا به وکړي، د جنګ د پا به وکړي، د سولې د پا به وکړي، د څه شي د پا به وکړي؟ میلمانه چې موږ ته به جواب ووایي. میلمانه موږ ته هېڅ جواب نه شي ویلی. میلمانه مینې په خپلو سترګو چې هغه د ایران هم پیدا کړه، ترک هم پیدا کړه، تمام مملکتونه په ځوانانو باندې راتیا بهر کې خو چې هغه کښتې وخوړله، هغه غلو کې چې اوس مړي پراته دي قارغان وخوړله، د دې وجې پابه میلمانه څه ووایي؟ خو نه موږ دا وایو چې خو مشرانو ته وایو که اخوا دي که دې خوا دي، جنګ دې بس کې، که جنګ نه وي د موږ وطن نه دې چا وای پار چا خپل وطن کشمیر ده. که زه دلته موږ ترخي وخورو موږ پرې خوشحاله یو، که وچه ډوډۍ وخورو موږ پرې خوشحاله یو، خو د جنګ نه ډارېږو، خو د جنګ نه تښتي که نه. دا هغه ځوانان ګوره، زموږ ځوانان که په ملي اردو کې دي، که ملي پولیسو کې دي، هغه ټول ګوره خو د ځوانان دي. هغه ځوانان هغه د نن د وطن په 4000 روپۍ باندې چاپېر دي ځانونه وزني، هغه د خپله دفاع کوي د وطن لپاره. اما موږ که یو رقم ځوانان داسې ځوانان هم شته چې هغه د مشرانو زمن دي، وکیلانو، وزیرانو، والیانو، ولسوالانو، هغه نو خپلې مرضې چرچې کوي زمن یې، هم درس وایي، هم تعلیم کوي، هم تربیه کوي، هم هر څه کوی چې په خپلو مرضو چرچو کې دي. هر څه چې راځي د غریب په سر راځي. دا اوس زموږ په وطن کې سال دا وایي ځمکه هغه سوځي چې اور ته بلیږي، په منګ باندې ټول افغانستان چې اور بل ده، په اور کې شپې ورځې تېروو. ځوانان دې دي چې د سولې پیغامونه دې وکړي، ملل متحد دفتر ته د لاړ شي، په بندې کې د امنیت شورا دفتر ته د لاړ شي، ملل والې ټولنې دفتر ته د لاړ شي، مظاهرې دې ځوانان وکړي، دید دې شي ځوانان دې خپل ځان غم وخوري. وسلام په احترام میلمانه به څه وکړي خورې؟ وسلام.
ډیره مننه سردار محمد صاحب، ستاسو نظر مهم واخیست. وردک صاحب، تاسو له موږ سره یاست اوس هم، د اوریدونکو خبرې مو واورېدې. همدرد صاحب وویل چې هغه کسان چې بدی لري، یعنی د بل چا سره بات کړي وي، هغوی له خپلو کورو وتلي دي، په داسې حال کې چې سلګونو زره ملکیان بې ځایه سوي دي او ځوانان خپلو کورو ته پرېښودو ته اړ سوي دي او په هدفي حملو کې وژل سوي دي، او دغه هیڅوک نسي ثابتولای نه تاییدولای سی چې دوی دې کوم څوک وجلی وي او بیا د همغه په بدل کې د خلک راغلی وي یا طالبان یا هر څوک چې دی سخت دریځ راغلی دي د دوی پر کورو باندې حمله کړې دي او دوی د سپر په توګه باندې کارولې دي چې د دوی د کورو څخه بیا پر امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي دغه راپورونه هم موږ لرو وردک سه په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ
مننه د شیر خو روان لر کته غوونه چې څنګه د دې داونه خبره وکړل دا موضوع دومره ساده هم نه ده چې د دوه کورنۍ یا د څو کورنۍ خپل منځ کې سره پامین ته او د دې کورنۍ د دښمنۍ نه د بریلول جنجال او طوفان د شوهره چې ټول نه یو تا کې شوی دي چې دا د راکړه ده او موږ د یو سیمه ییز حالت د نړیوال تروریزم سره مخ یو لکه په تیر کلونو کې کوم ویلم کلونو کې چې کله مجاهدین په هغه وخت کې دوی قدرت ته رسیدل په هغه وخت کې هم همدغه څه په تر کې چې د دښمنانو یو شهیدان شهید کله چې هغه وخت هم ورسېدل نو څه نه کوم چې په خپل وخت په کوم شکل باندې چې په هغه وخت هغه څه د هغه وخت وچې نه وي ورته چې هر څه د کارنده احساس ورکول کېږي چې تاسو د کارنده یې تاسو په دې وخت کې حکومت کوي هر څه چې کومه تاسو په کړې دی خو یې بیرته یې ځوړ کړی چې دوی دې په هغه شکل باندې دلته نظام ولري لکه دوی چې وایي دوی ولې پر څه شل کړو نه مخکې هغه کسان چې دوی دې 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 د سم وو او تر خلونه نه وکړه څنګه چې دې په لوړه کچه باندې چې په چینه کې کچه باندې دې د ودینو ترمنځ رقابتونه دلته روان دي متاسفانه چې افغانستان په دغه لوګو کې اصلي لوګوړه نه دي دلته چې تاسو خو دا ته دې دوه هم مسئله غوړې نه دي نور خلک له خانه له ډول کې د خپل اهداف لپاره په چین حالت کې د دې هم خپل والا اهداف یو سره شاید هغه کسان دا هم چې د کورنۍ شخصي مشکل د خاطر د پرواز نه له بل ډول سره لاړ او هغه د خپل شخصي د کومه نه فعال هم هغه چې خپل موست یا د کی خپل کې دغه هدف دا نه شي چې کورنۍ د سره جنگ وکړي یا د کورنۍ یو بل سره ووژني نو په دې باندې خپل فکر خلاص یو قحط حالات سره مخامخ شي او نو که ته په چا ول دي مخ خلک فقط عمر حال چي باندې یعنی موږ د دې نه اضافه شي نه اور شي په پتن کې وي شي نو په دې وطن کې لا ګولډن بورډ نه ځان په شخصي کورونه نه غواړو نه موټر غواړو نه دا غواړو څنګه افغانستان ټول خلک هغه ځوانان چې وطن نه وتل دي یا وځي او کوم چې تاسو کارم چې ما راځم چې د تاسو حاله کې چې پر ځان یو څه کړی دي او اوس هم پر ځان یو څه کړی دي ټول په فقط یو هدف ده او هغه خپل دی هغه ده چې د افغانستان خلک د ژوند کې پوهه شي لکه تاسو چې دا نه وکړه چې هر قوم په دې باندې کوم رحم نه شو هر چا په خپل وخت د دې وجهل دي د وراول دي او کړول دي موږ دا موضوع ته دغه څه د دې په اړه شو کتل نو د سخت حالت مخامخ کې نو دا یو باندې چې موږ باندې سخت حالت د اوس حاکم ده خو دې له من ډول نه فاره موږ باید اتحاد وکړو اتفاق وکړو چې افغانان خپل منځ کې د یو شریعت پر وخت او د هلو په خپل ځان ته ګټه باندې تمام خپل اتحاد او اتفاق وکړو نو موږ کړای شو چې د سیمه کې د یو هیواد په توګه باندې مطرح شي هغه د وخت مختلف اما کوم خپل مرکز ته راوړل په
بلی وردک سیف تاسی آواز قطع سو زه فکر کوم چې زموږ د تلیفون رابطه له دوی سره قطع سو اصلا زه به ورسم د شیر احمد فیضی صاحب پر لور باندې میر احمد صافی صاحب هڅه وکړي چې وردک صاحب بیرته له موږ سره وصل کړي د تلیفون له لارې فیضی صاحب تاسو د وردک صاحب خبرې هم اوریدلې او د یو اوریدونکي چې د سهار صاحب په نوم باندې ودی ویل چې تاسو د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړی دي وردک صاحب خپل د کابل پوهنتون استاد دی نو موږ انګیرلای سو چې دوی به شای سلګونو شاګردان روزلی وي د افغانستان لپاره چې دا د یو هیواد لپاره خدمت لوی خدمت دی او د پخپله هم اوس ډاکټرا کوي د لپاره به خبرې نه کوم د چې موږ سره وصل سي خپل لاستراوړنی به موږ سره شریک کړي که تاسو فیضی صاحب موږ ته وایئ چې د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو د ګډې جرګې د رئیس په توګه ستاسو په فعالیتونو کې څه شامل دي
لاستراوړنی به موږ سره
زه خپل اواز په خپل اورم. فیضی صاحب تاسو له موږ سره یاست؟
ضرور نظر. بله بله
فیضی صاحب در رادیو آواز که کشته کیم لطفا.
ضرور نظر تا په احترام سره دا موږ منو ځکه چې موږ او تاسو په ټولنیز ژوند کې بیا ټولنیز بودو ته په کتو سره بیا مسؤلیتونه فرق کی نو تر ډیره حده پورې د ځینې خلک هم هغه صلاحیتونه او مسؤلیتونه په نه تفکیکولو سره بیا غوښتنې ولري نو د هر ادارې د هر حرکت د هر فعالیت د هغوی مسؤلیتو ته په کتو سره په هماغه شکل سره باید غوښتنې ولرو. نو دا چې دغه ټولنیز حرکتونه یا ټولنیزې کړنې ټولنیز بنسټونه دوی هغه خپلو مسؤلیتونو ته په کتو سره چې د عامه ذهنونو د تنویر د ټولنیزو قوي کول یا جرمونه د رامنځته کولو لپاره د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډه جرګه تاسې د حال شاهدان یې چې د سیمې او منطقې استخبارات اوس هم په دغه لټه کې دي چې د افغانستان خصوصا د اقشارو ترمنځ یا د مشرانو په نوم یې د علماو په نوم یې په هره طبقه دوی دومره په کافي اندازه کار کړی و چې کله به ځوانانو په سیاسي اقتصادي او ټولنیزو تصامیمو کې خپل غوښتل چې خپل تصویرونه منعکس کړي هغه که په ملي سطحه یا په نړیواله سطحه نو دلته به خلکو دوی پاره معنی ګرځېده نو همدغه استخباراتي کړنې وې چې دوی پاره دغه موانع ایجاد کړي وو د همدغه ټولنیزو کړنو ټولنیزو بنسټونو په هلو ځلو سره موږ اوس د افغانستان خلک د افغانستان خپله ولسمشر د افغان نړۍ په دغه باندې اقرار کړي چې د افغانستان اداره ځوانه شوې یعنی د افغانستان ځوانان په ټولو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي برنامو کې تصامیمو کې ځانونه شریک بولي نو دا چې دوی ځانونه شریک بولي د همدغه کړنو نتیجه وه. نو تاسو د اوسنی دولت د اوسنی دورې د ډاکټر صاحب نجیب الله د دورې ترمنځ څه خاص تفاوت نشو په هغه وخت کې د سیمې او د ګاونډیانو استخبارات ډیر په اسانۍ سره کوشش وکړای شو چې خپل اهداف تر رسیدګي وکړای شي یعنی خپل غوښتنې خپل په همدغه خلکو باندې تحمیل کړي او د همدغه غوښتنو او د تحمیلولو په نتیجه بیا دوی لاره پیدا کړي اما لله الحمد همدغه ټولنیز بنسټونه وو یا همدغه ټولنیزې کړنې دي چې اوس هم د نظام د ملاتړ د خپل هیواد د ځمکني بشپړتیا او د دفاع په خاطر په غټ اکثریت سره دوی راوتلي د خپل خاورې نه د خپل د ځمکني بشپړتیا او نه دوی په کلکه دفاع کوي. علت یې همدغه ده چې دلته فکري اتصال رامنځته شوی دی ځوانانو ته دا معلومات شوي چې دموږ حقوق دموږ د هیواد حقوق موږ د نړیوالو سره مرابط په کوم اندازه په کوم معیار په کومه ژبه باید مطرح شي. نو دا فکر کوم چې دا به تر ډېره حده پورې دا به ډېر کاري چې په دغه سوکلانه دوره کې دلته افغانستان کې ترسره شوي دا مغه د ځوانانو مسؤلیتو بیا د لوی پکتیا مشخصا د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډې جرګې دا به هغه د ملي سطح هم ځینې برنامې چې بحث مو په وکړو د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډه جرګه همداسې چې په ملي سطحه د افغانستان لپاره ځوانانو لپاره کار شوی دی همدغه ځوانان هڅېدلی دي چې د خپلو ځوانانو لپاره هېواد لپاره ترسره کړي بیا د لوی پکتیا په سطحه هم ځینې موږ د لوی پکتیا په سطحه موږ په همدغه جرګه کې څلوېښت ټولنې لرو چې د لوی پکتیا د مختلفو ولسوالیو نه د مختلفو ولایتونو نه د ځوانانو سره راټول شوي دي. د همدغه تیره ورځ موږ د لوی قندهار او د لوی ننګرهار د ځوانانو سره چې په درالتون کې ورځې کې موږ د لوی شمال د ځوانانو سره ممکن ګډه ناسته ترسره کړو تر څو پورې همدغه د ځوانانو دغه شته انسجام د هیواد په سطحه په یوه ملي برنامه باندې کار کړي ځکه د همدغه بې عدالتیو په مورد د همدغه نیابتي او تحمیلي جګړو په رابطه ځوانان بې تفاوته پاتې کیدای نشي. نو ممکن په نږدې ورځو کې همدغه د ځونونو دغه مشخص ادرسونه یو هم په ملي سطحه باندې دوی خپلې کړنې ترسره کړي هم نړیوالو ته دا ورسوي چې نړیوال د افغانستان د ځوانانو په مورد د افغانستان د خلکو په مورد بې تفاوته پاتې شوي دي. نو یو وارې دغه جګړه ګرمه کړه کله چې جګړه ګرمه کړه بیا د افغانستان خلک د موجوده نظام دوی بیا ځان ته پرېښو
نو همدغه د ځوانانو په فعالیتو سره زه مطمئن یم چې دوی خپل غږ د افغانستان د ولسونو پیغام نړیوالو غوږو ته هم ورسېږي، نړیوالو دفترو ته هم ورسېږي، او فکر کوم چې دا به تر ډېره حده پورې غټ اقدام وي چې ترسره شوي دي.
بله مننه فیضی صاحب. وردک صاحب تاسو له موږ سره بیرته وصل سوي یاست تلیفون له لارې. زما بله پوښتنه بله تاسو دغه وي چې برطانیې، امریکا، کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو اعلان کړی دی چې هغه افغانان چې له دوی سره په افغانستان کې کار کړی دی د دوی په ماموریتونو کې دوی به هغه افغانان په خپلو هیوادونو کې میشت کړي. تاسو دغه اقدام ته په څه ډول ګوري؟ آیا د دې اقدام هرکلی باید وسی که د اندیشنې وړ دی؟
مننه. لکه مخکې چې دا ونه وکړه دغه اقدامات، یعنی د یو اړخ نه موږ نشو ورته کتلی، کنه بېلابېل اړخونه لري. اولین اړخ دغه ده چې دوی چې کله د افغانستان نه ځي، د افغانستان نه وځي، دغه کسانو کې ډېر داسې کسان شته دي چې دوی سره یې کار کړی دی، تخنیکي او مسلکي لحاظ باندې هغوی ډېر ښه روزل شوي دي. نو په دوی نه وي هم دوی ډېرې چارې په مخ باندې وړلی شي. نو دا د افغانستان بشري قوت او د افغانستان یو سرمایه ده چې دا د دې هېواد نه وځي. کله چې موږ خپل د هېواد د ګټو له زاویې ورته ګورو، نو دا زموږ لپاره یو ښه اقدام نه ده. اما ستونزه دا ده چې موږ په داسې یو حالت کې واقع شوي یو چې د خلکو د ژوند سوال هلته مطرح. نو چې کله یو څوک تاته دوه انتخابونه در کوي چې په هغه کې یو ژوند ده چې دا کس باید ژوندی پاتې شي، او بل دغه ده چې د دوی هغه خطر د ژوند د لاسه ورکولو ډېر زیات دی. ته نه شې کولی چې ووایې چې نه دا د ژوندی نه پاتې کېږي، همدغه هېواد ترې پاتې شي که ژوند هم له لاسه ورکړي. خیر، یعنی د ژوند ارزښت هېڅ شی هم نه لري، او موږ نه شو کولی چې چاته مستقیم ووایو چې د خپل ژوند په خطر کې واچوم او دلته پاتې شم. ستونزه دا ده چې موږ د افرادو او اشخاصو او د ډلو کتلو په خبرو او د هغوی د ګټو په ساتلو په ځای باندې موږ یو ملي پروګرام ته دلته ورداد کړو. دا څه باید د ځوانانو د پاتې کېدلو لپاره بستر دي. بستر یې دغه ده چې دوی باید ژوندي پاتې شي، دوی سر ته باید خطر پېښ نه شي. دا بستر چې څنګه جوړېدلی شي، دا سیم بېرته به کوم خلک به په دې کې برخه اخلي. خو ډېره ګوته چې دلته نیول کېږي، هغه له موږ خپل حکومت او خپل دولت ته ډېره ګوته نیول کېږي. علت یې دا ده چې موږ د دوی نه تمه کېږي، نو ځکه ګوته هم دوی ته نشي. موږ د هغه چا ته نه وایو چې ته دغه ستونزه حل کړه، چې د هغوی نه هم تمه نه شته چې هغه دښمن ده چې هره ورځ دی وایي. نو د هغوی نه موږ غوښتنه نه شو کولی چې څه وایي چې ته باید هغه مشکلات حل کړي. زموږ د خپل دولت نه غوښتنه ده چې دوی باید د دې لپاره داسې یو بستر جوړ کړی وای چې دا خلک ولاړ نه شي، او د دې څنګه د ژوند لپاره هم سهولتونه ورته برابر شي چې دوی ژوندي پاتې شي. بېرته موږ باید د همدغو هېوادونو نه وغواړو چې دوی دلته د دوی د پاتې کېدلو لپاره او د دوی د ساتلو لپاره همدلته یو څه امکانات برابر کړي. په ټوله کې دا پخپله د افغانستان لپاره د افغانستان د سرمایې د لاسه ورکول دي. اما لکه مخکې مې چې یادونه وکړله، موږ په یو بد حالت کې واقع یو چې د خلکو د ژوند او د مرګ خبره ده. نو او ایت مکار اسول دي چې ورته بالوی نه ها کسان چې واجب کیږي، نو ایت ته د مختلف قناعت ورته شي دلته تاسو پاتې شي. نو یو څه دا ځوانان چې وي احساساتي بحثونه کوي، د موضوعات سره احساساتي بحث کوي، او موضوعات سره دوی په یو سیستماتیک شکل باندې پوری چې دا غاستي ولا کوم ځای نه پېښ شوی دا او چیرته باندې حل شي. د موږ ستونزه دومره کوچنۍ نه ده چې د دې کلیوالي مسایل باندې پیل شي او د دې کلیوالي کچې باندې حل شي. موږ په ملي کچې باندې اتحاد ته اړتیا لرو، او د دې د اتحاد له لارې موږ باید دا بستر جوړ کړو. د افغانستان لپاره یو ښه زیری نه دی چې دوی د افغانستان نه دي، د دې سره به ډېرې سرمایې دي، د دې سره به موږ هغه مسلک او د تخصص اهل کسان د لاسه ورکوو، او د دې په بېرته روزلو به کلونه کلونه لګېږي. تاسو پوهېږئ چې په تېرو شلو کلونو کښې زموږ ټول دولت په لومړي ځل باندې تنا تېر کال اعلان کړی دی چې دوی به سل کسه د پوهنتون استادان، چې په افغانستان کښې 5 زره د پوهنتون استادان دي، او ټولو نه هغه په تعلیمي مسلکي لحاظ باندې په ملکي مامورینو کښې لوړ تحصیل چې لري هم دوی به وي. خو په تېرو شلو کلونو کښې د لومړي ځل لپاره زموږ دولت فقط اعلان کړی دی چې دوی نه به سل کسان موږ د دکترا زده کړو لپاره لېږو. چې هم تر اوسه پورې عملي شوی نه دی. نو تاسو فکر وکړئ چې موږ په تېرو شلو کلونو کښې نه یو توانېدلي چې هر کس خپل استادان د دکترا لپاره ولي وو، نو نور مسلکي برخو کښې زموږ دغه قدرونه له کومه کوو. نو توقع دغه ده چې باید دغه حالت بېرته ښه شي او په ښه حالت کښې د رضوانانو نه غوښتنه وکړي چې تاسو اوس خپل هېواد لپاره کار وکړئ او خپل هېواد کښې پاتې شئ، او دغه ښه حالت په راوستلو کښې مطلب دا نه دی چې ځوانان مسؤول نه وي، دوی هم پکښې مسؤولیت لري، خو هر څوک باید خپله برخه په دې کښې ادا کړي. تنها په ځوانانو باندې دا ټول هېواد د دغه وضعیت نه شي ایستل کېدلی، څوک وایي چې مشران او مشخصا د دولت رهبري په دې کښې اقدام ونه کړي.
بله ډېر مننه وردک صاحب. اوس هم زه غواړم چې ځینې اورېدونکي به راواخلم، خلک موږ ته زنګ وهي چې ستاسو څخه پوښتنې وکړي. صافی صاحب وایي چې څوک راسره د تلیفون پر کرښه دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم خدجانې.
وعلیکم السلام، ډېره مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که تاسو خپل نوم ووایاست او که د وردک صاحب څخه کومه پوښتنه لري.
زما نوم جان دی، د خوست ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم.
مننه چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د موضوع په اړه معلومات لرئ؟ همدا اوس راسره عبیدالله وردک صاحب د کابل پوهنتون استاد پر لیکه دی، که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه کوئ.
پوښتنه خو دغه ده، زما غدر هغه ده چې اوله مهمه زما په نظر باندې سوله ده. د سولې لاندې بس هر څه چې کوم کار وښایي هغه کېدای شي، او ځوانان چې څومره د شلو کلو کښې لاسته راوړنې مطلب د خبرې کړې دي، نو دا خو د چې هغه د سندګي سوله را نه شي، نو دا خو دا خو د شلو کلو لاسته راوړنې دي که د دسو کلو لاسته راوړنې دي، دا به په اوبو له خوشي ولې چې ځوانان به د کاره وي او سوله به نه وي، مطلب جنګونه به وي ځای کښې به ځانکونې لکه ده وچې ده. نو اوله لومړی ځای چې ده او ستاسو دپاره سوله مهمه ده، نو سوله کښې ژوند هر څه کېدای شي.
ډېره مننه، ستاسو خبره مو واورېده تبصره. اوس هم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خورې، د کندهار څخه شیرولي په تماس کښې یم. خورې، ځوانان به څنګه نه وي؟ زموږ شل کاله کېږي چې زموږ ځوانان یو ډګه ته ورسېدل، زموږ خپل حکومت ته یو امید پیدا شو، جهان ته مو له جهان سره مو اړیکې ټینګې شوې، مګر متاسفانه جهان بېرته موږ په نیمۍ لاره کښې پرېښو. په خپل واس اختیار یې له طالبانو سره خبرې په قطر کښې شروع کړې، له هغو سره یې سوله وکړه، زموږ په دولت یې په زور 15,000 بندیان ایله کړه. بیا هغه خلک دغه شل کاله زموږ معلم، زموږ مامور، زموږ کاتب، زموږ عسکر د سر پرې کولو باندې سرونه یې پرې شول، نو به دوی څنګه پاڅېږي؟ خو د ځان دفاع نه لري، جهان بېرته لاس ځینې واخیستی، دا بس دغسې د خولې په خبرو باندې ولاړې شي، د خولې خبرې دي چې موږ به هغه وکړو موږ به دا، نو دا ځوانان به څنګه نه دي؟ دا ځوانان به څنګه دا خو زموږ داسې قاتلان خوشي شول چې د زمبق په شرایي کښې د انسانانو غوښې سره ګډې کړې، هغه نن په قطر کښې ناست دي، مګر زموږ خلک به یو څوک چا مکمه د چا سره نه شوی کولی، دا د بشر حقوق دي، دا مه یې دامه وایي، دا به داسې وکړي او داسې وکړي. دا شل کاله دغه خلک دغسې خلوت وساتل او نن یې پر راوغورځول، زموږ د دغو عسکرو په کورو کښې د مامور په کور کښې دوی ښځه نیسي، مورچه نیسي، وایي آل دې ولاړ شي، آیال دې ولاړ شي، زه جنګ کوم. نو هغه خلک زموږ خلک د چا د خپل سړي د پاول کښې مړ کړي، که په دښمن به ده په څنګ ننوتلی ده، د ده د لاس یو لاس یې د ده د زوی په سر یخوي، د په بل لاس ټکان کوي، نو څنګه څنګه به د ځوان دفاع وکړي؟ او دا خلک څنګه پاتې شي دلته له خپل حالو عیاله سره یې له مابینه وړي، له موټرانو یې شوق وویشتل، حلال یې کړو، چا یې پوښتنه وکړه؟ کوم بشري حقوق؟ لس کسه طالبان، زر کسه طالبان، څلوېښت ملکه یې دفاع نه شوی کولی، نن وایي چې موږ 2,000,000 اردو جوړ کړی دی، ولې دا یو په 200 اوس 1,000,000 ته رسېدلي دي طالب، چې په دا لس شپو چې په دا یوه میاشت کښې له پاکستانه راځي هلته روزل کېږي، جهان ولې پر حقیقت سترګې پټې کړي؟
بلې شیرولی صاحب ډېره مننه ستاسې خبرې مو واورېدې او تبصره مو هم واخیسته. وردګ صاحب که تاسو په لنډه توګه باندې د یوه استاد په توګه ووایاست چې ځوانان څه باید وکړي چې دغه جګړه ودرېږي، هغه ځوانان په ځانګړې توګه چې د سخت دریځو تر لاس لاندې سوي دي او داسې فکر کوي چې دوی د افغانستان دپاره جګړه کوي یا د دین دپاره جګړه کوي، خو برعکس افغانان یې ووژل، عام المنفعه ځایونه یې له بینه یووړل او همداراز افغانستان د بحران پر لور باندې بیایي.
مننه. نو لکه مخکې چې یادونه وکړله، زما د یو ځوان په حیث باندې او پاکستان د پوهنتون د یو ځوان استاد یا د کشر استاد په حیث باندې د خپلو ټولو ځوانانو نه مې غوښتنه په اول قدم کې دغه ده چې موږ باید ومنو چې دا زموږ وطن دی او ستونزې یې هم په موږ پورې اړه لري. اولین کار چې موږ یې کولی شو هغه دغه ده چې د نورو خلکو ملامتول نور باید موږ پرېږدو. نو به تر کله پورې وایي چې دا کار موږ ته پاکستان کړی دی او دا کار امریکا کړی دی، دا زموږ پیسې کړی دی، هغوی فکر کوي شک نشته په کې هغه موږ سره مستقیمه دښمني پنجاب تاسو سره پالي. موږ د مخنیوي لپاره څه کولی شو؟ لکه مخکې چې یادونه وکړله، موږ اتحاد او اتفاق ته اړتیا لرو. کوم ځوانان چې د افغانستان نه بهر دي هغوی هم کړلی شي چې مختلفو ادارو او مختلفو هېوادونو کې لکه دغه وچ تاسو ګورې لاریونونه چې روان دي چې افغانستان د خلکو پیغام هلته ورسېږي، هغه ځوانان چې د مخالفینو په کرښو کې چې جنګي دي د هغوی نه هم زموږ غوښتنه دغه ده چې راشئ دغه د تېرو څلوېښت کلونو تاریخ وګورئ. په د تېرو څلوېښت کلونو کې څو وارې موږ دغسې یو مرحلې ته رسېدلي یو، لکه اوس چې دوی دي پکې. هر هغه چا چې خپل کبر، غرور او خپله غصه نه ده کنټرول کړې او د موضوعاتو سره احساساتي برخورد کړی دی هغوی بایلونکي. کله چې مجاهدین راغلل نو دوی په ډېر یو لوړه روحیه باندې راغلل چې موږ اوس افغانستان ټول نیولی ده او هر څه به زموږ په لاس کې وي. اما بیا چې لږ وخت راسته چې طالبان نظام راغی، د هغو نه وروسته چې بیا بل نظام راغی تر اوسه پورې، نو ښه خبره دغه ده که چېرته دوی په اسلامي اصولو باندې هم عقیده لري نو دوی به د مکې د پاسې خبره ډېره ښه اورېدلې وي، هغه کیسه به یې ډېره ښه اورېدلې وي. که دوی چېرته غواړي چې دغه وطن کې سوله راشي، امن راشي، نو باید چې دواړه خاورې یو بل ته لاس ورکړو او د افغانستان لپاره د جنګ نه لاس واخلي. کله چې د جنګ نه لاس واخیستل شو د مونه وروسته بیا په هره برخه باندې موږ تللی شو چې خبرې وکړو. یو بل شی چې غواړم اضافه یې کړم، هغه دغه دی چې د ځوانانو وطن د هېواد نه د حل لار هم نه ده. یعنې تر کله پورې، تر څومره پورې به موږ دغه ځوانان د دې هېواد نه وباسو؟ په تېرو شلو کلونو کې دلته ډېر زیات خلک روزل شوي دي، نه دا ټول وژل کېدلی شي او نه دا ټول د هېواد نه شړل کېدلی شي. ښه خبره دغه ده چې د جامعې او د ټولنې اوسنیو واقعیتونو ته موږ وګورو او دا په نظر کې ونیول شي چې باید دغه واقعیتونو سره احساساتي نه بلکې یو واقعي برخورد وشي، چې هغه دغه ده چې باید سوله وشي، خبرې باید وشي، یو بل ته باید غوږ ونیول شي او په یو مشترک ټکي باید سره پیدا کړو. کوم ټکي چې مشترک دي په دې باندې ډېر فوکس وکړو. اختلاف دوی خو موږ رښتیا اخلاص ولرو، صداقت ولرو، اختلاف هم په ډېر لږ مسایلو دی، اما مشترک ټکي ډېر زیات دي. نو موږ باید خپل د هوښیارۍ نه کار واخلو او په دغه وخت کې احساساتي برخورد ونه کړو، ځکه چې جګړه د افغانستان لپاره بهتره او خپله د دوی لپاره ډېر.
بله، ډیر مننه عبیدالله وردک صاحب ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ او همدارس د شیر احمد فیضی صاحب څخه مننه کوو چې په ورستۍ کې له دوی سره زموږ تلیفوني رابطه قطع سو، خو دوی له مش سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او له دوی څخه مننه کوو. او ریدونکو د ځوان فکر پروګرام وخت پاتره سي دلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.